بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې اسې شنبه د 1404 هجری لمریز کال د اووري د میاشتې شپږویشتمه د 1404 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې شپاړسمه او د 2025 میلادي کال د اپریل 15 نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې په یمن او غزې کې د صهیونستانو او امریکایانو د ناکامۍ د علتونو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا به هم د پرونی هر کله راشه پروګرام تکرار وره. ورپسې به د ټرمپ لیونتوب نومې یو ځانګړې وینا درته وړاندې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم تل پاتې وږمې اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران استازی وای هیله لرو چې د ګروسی راتلونکي سفر د ملګرتیا او د پیاوړتیا سبب شي. ترکی رسنیو د پاکستان لخوا د افغانانو د استلو په اړه رپورت ورکړی دی. روسیې په سالنګ کې د نوي تونل جوړولو ته خپل چمتووالی ښودلی او ایبری رسنه داده شوی چې روختونونه د غزې د جنگ په اولی لیکه بدل شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د اټمی انرژي په نړیوال اجانس کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي رضا نجفي هیله وښودله چې تهران ته د دغه اجانس د عمومي منشي راتلونکي سفر د ملګرتیا او د پیاوړتیا لامل شي. د ایرنا د خبر له مخې رضا نجفي د اټمی انرژي له نړیوال اجانس سره د ملګرتیا د بهیر په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د تګلارې په بیانولو سره هیله وښودله چې تهران ته د رافائل ګروسی د راتلونکي سفر له امله به ملګرتیاوې پیاوړې شي. هغه له رافائل ګروسی سره په ملاقات کې د ایران او اژانس د ملګرتیا په هکله خبرې وکړې او په دې لړ کې د اټمی انرژي د نړیوال اژانس په خپلواک فنی او بې پلوه رول باندې تاکید وکړ. په دغه کتنه کې ښاغلی ګروسی هم د ایران او اژانس د ملګرتیا د دوام اهمیت ته په اشاره سره د ټولو لورو ترمنځ د رغنده او مثبتې فضا رامنځته کولو په ضرورت ټینګار وکړ. په یاد کتنه کې همداشان د ایران د صلح ایز اټمی پروګرام په حق له د بدلونونو په باب د نظر تبادله وشوه. اروپای اتحادیه وای د ایران او امریکای مذاکرات په صحیح لار یو ګام دی. د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست مسؤل په عمان کې د ایران او امریکای ترمنځ د مذاکراتو هرکلی وکړ او هغه د ایران د اټمی موضوع د ډیپلوماټیک حواری لپاره پس ملاره یو ګام وباله. مېرمن کایا کالاس پرون مازیګر په لوکزمبرګ کې د اروپای اتحادیې د خارجه وزیرانو د شورا د غونډې په پای کې د خبریالانو په ټول کې وویل، کله چې په عمان کې د ایران د اټمی مذاکراتو خبره کیږي نو باید ووایو چې دا خبرې اترې پس ملاره یو ګام دی، ځکه موږ نه غواړو چې د ایران له خوا د اټمی وسلو پراختیا ووینو. هغې زیاته کړه، موږ په دوامداره توګه له دریو هیوادونو یعنی اروپائی ٹرائکا سره خبرې اترې کوو ترڅو احتمالي دریزونه معلوم شي، ځکه چې د سنیپ بیک یعنی د ماشې د میکانیزم د ختمېدو نیټه په تیزی سره په نږدې کېدو ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل په دوام کې وویل، موږ په دې لړکې له امریکې سره خبرو اترو ته هم ضرورت لرو. دا کار مو د ډی و په غونډه کې هم وکړ، ځکه چې مهمه ده چې په رښتیا یو غږ مله او یو موټی تګلاره ولرو. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. په ننګرهار کې چارواکي وایي له کوچني اختر نه تر دې دمه له پاکستانه د تورخم له لارې نږدې 8000 کورنۍ راایستل شوې دي. چارواکي وایي پر دې سربیره په دغه موده کې نږدې 2000 تنه په انفرادي توګه هم له پاکستان نه د تورخم له لارې ډیپورت شوې دي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر په تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو په لړمحاله مشغالي کې د عامه پوهاوي کمیټې مشر مولوي صدیق الله قریشي له تهران رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، د کوچني اختر له وروستۍ ورځې چې د پاکستان حکومت له لوري په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د راوستلو لپاره د ټاکل شوې نیټې وروستۍ ورځ وه، تر دې دمه پاکستان نږدې 8000 کورنۍ چې د غړو شمیر یې له 1500 زیات دی یوازې د تورخم له لارې راوستلې دي. قریشي وویل پر دې سربیره پاکستان په دغه موده کې نږدې 2000 افغانان په انفرادي توګه هم د تورخم له لارې ډیپورت کړي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امر وویل، راستنې شوې کورنۍ په تورخم خارګوټي کې له بېلابېلو پړاوونو تیرولو او لازمو مرستو ترلاسه کولو وروسته په وړیا توګه خپلو اصلي سیمو ته لېږدول کېږي. نوموړي په مرسته کوونکو ادارو او د غراس شتمنو افغانانو غږ وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د رایستلو بهیر چټکتیا ته په پام سره چې په وینا یې په اوسط ډول د ورځې له 200 تر 0 پورې کورنۍ راستنیږي، د حکومت اقتصادي ستونزو او امکاناتو د کمښت له امله له راستنو شوو کډوالو سره مرستې وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې له دغه هیواد نه د افغان کډوالو د ایستلو په پیل شوي دویم پړاو کې به خواوشا 1 میلیون افغانان خپل هیواد ته واستول شي. دا په داسې حال کې دي چې ترکی رسنیو هم د پاکستان لخوا د افغانانو د ایستلو په اړه خبر ورکړی. اناتولی خبری اجانس رپورټ ورکړی چې پاکستان تر اوسه پورې 1550000 افغان کډوال ایستلی دي. اناتولی اجانس لیکلی چې پاکستان 1550000 افغان کډوال له خپل هیواد ایستلی دي. دغه اجانس په خپل رپورټ کې لیکلی چې پاکستان حتی د قانوني کډوالو د ایستلو په اړه هم غور کوي. له دې مخکې ډان ورسپانې د پاکستاني چارواکو او د مهاجرت نړیوال سازمان په حواله رپورټ ورکړی و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل په دوو مرحلو کې ترسره شوي دي. په لومړي پړاو کې بې اسناد افغانان په زوره ایستل شوي دي. په دویم پړاو کې چې په دې وروستیو کې پیل شوی قانوني کډوال ایستل کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په لغمان ولایت کې په نیمګړو پروژو باندې دوباره کار پیل شوی دی. په دې اړه هم له جلال آباد زموږ د خبریال رپورټ ته وکشه.
لغمان ولایت کې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت رغونیز او پرمختیایي پروژو چارې پیل شوې. چارواکي وایي په دې پروژو کې د ولسي خلکو ستونزو او غوښتنو ته لومړیتوب ورکول شوی دی. د دې 116 رغونیز او پرمختیایي پروژو چارې چې ټولیز لګښت 295 میلیونه افغانۍ کې یو د ملګرو ملتونو له لوري ورکول کیږي، د لغمان ولایت اړوند الینګار په ولسوالۍ کې پیل شوې. د دې پروژو د پیل په مراسمو کې د طالبانو سرپرست حکومت کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر ملا محمد یونس اخونزاده وویل په لغمان کې به په روان کال کې پر دې پروژو سربیره ګڼ شمېر نورې پروژې هم پیل کړي چې ورسره به د سیمې د خلکو ستونزې تر ډېره بریده راکمې شي. په دې مراسمو کې د لغمان ولایت کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي محمد ظاهر زرکمر وویل په دې پروژو کې کلیوالي سړکونو، استنادي دیوالونو او د غراز د 15 کیلومترو په اوږدوالي د پاخه سره جوړول او په کرنیز او کلیو پراختیا او بیا رغونې سکتور پورې اړوند یو شمېر پروژې شامل دي
چې په هغه کې اکثره زیات سړکونه پکې وو، استنادي دیوالونه او پلچکونه او واشونه پکې وو. خوشبختانه په دې کې 15 کیلومتره پوخ سړک به جوړیږي. 3-4 پلونه چې کوم خامه سړک ولاړو دام پوخ نیولای او د کندنا تر سو او د کلمان خولې پورې اتو کیلومتر دا دی.
د سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژو د پیل له امله خوشحاله دي او وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ وو هوارې شي.
د دغه سړک په جوړېدو سره به د دغه خلکو ستونزې هوارې شي. څومره نفوس یې ما ذکر کړ، د مریضانو په اسانه شپخانو ته ورسېږي، ستونزې به حل شي، تګ راتګ سوداګریز کارونه به دا ډېر زر مخته لاړ شي. مطلب د دوی به د لغمان سره او د ولسوالیو سره د کلیو سره ارتباط په اسانه سره ټینګ شي او مسیر به رالم شي.
اوس کومه پروژه سم روانه ده د امارت اسلامي نه یا د ډاکر د موسسې نه مننه کوو. راتلونکي کې موږ دا ساحه چې کومه ده دا ډېره وچه ساحه ده، که باران وي نو دلته اوبه فصلونه وي او که باران نه وي نو فصلونه نه وي. نو که دا سیند نه موږ ته اوبه د شیشو په ذریعه د برق په ذریعه باندې جګې شي نو دا ملک به د موږ جوړ شي، آباده به شي او دا مو غوښتنه ده.
اوسیدونکو دغه راز د کرنیزو فعالیتونو لپاره د اوبو کمښت تر ټولو ستره ستونزه وبلله او غوښتنه وکړه چې حکومت او مرستندویه ادارې دې په حل کې لاس په کار شي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست وزیر لغمان ته د سفر پر مهال د دې وزارت له لورې د یو شمېر بشپړ شو پروژو نه هم چې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي لیدنه وکړه. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. طالبان وایي چې د افغان کډوالو د تنظیم لپاره یو جامع پلان جوړوي. د فارس خبری آژانس خبر له مخې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسې ته په اشاره سره وویل چې حکومت هڅه کوي د راستنیدونکو وضعیت ته د رسیدو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي. د کډوالو د تنظیم لپاره باید یو ځانګړې کمیټه جوړه شي او د سرپناه، تعلیم او کارموندنې په برخو کې اړین اقدامات په ایجنډا کې شامل دي. روسیه په سالنګ کې د نوي تونل جوړولو ته چمتووالی ښودلی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي په سالنګ کې د نوي تونل جوړولو او یو شمېر نورو مهمو پروژو په اړه د روسیې سفیر په مشرۍ له یو پلاوي سره خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حق شناس زیاته کړی چې د نوي تونل د ایستلو پخوانی د ترمیم، د سړک او ریل پټلۍ د رغولو او نوو پرمختللو مشینریو په خریداري کې هم خبرې شوې دي. په دې ناسته کې د کابل لپاره د ماسکو سفیر دیمتری ژیرنوف او مل پلاوی د افغانستان ټولګټو چارو وزیر ملا محمد عیسی ثانی ته په یادو برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د ټولګټو چارو وزارت په عین حال کې ویلي دواړو لورو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا تاکید کړی او په پام کې ده چې د دې وزارت یو لوړ پوړی پلاوی له روسیې لیدنه وکړي. دا خبر داسې مهال خپریږي چې د سالنګ ټنل وخت ناوخته د سختو طوفانونو له امله تړل کیږي چې د حالت خلکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي. روختونونه د غزه د جنگ په اولی لیکه بدل شوی دی. د اسرایل او پاوس په غزه کې روختونونه د خپل جګړې او شخړو په لومړی لیکو بدل کړی دی. په هغو باندې بریدونه کوي او ویجاړوي. د تسنیم خبری آژانس د ایبرانی ډلې د ریپورت لمخې د غزه په وړاندې د اسرایل او د جګړې پر مهال د غزه په لسګونو روختونونه او طبي مرکزونه په نخښه شوی دی. زنی د غبریدونه د حواله لاري او زنی د زمکه لاري تر سره شوی دي او دا ټوله کړنه د فلسطینی سازمانونو لخوا د دې روختونونو څخه د ګټه اخیستنې په پلمه تر سره کیږي. د صهیونیستي رسنیو په اعتراف د اسرائیل او پاوس په غزه کې پر شپږ دیرش روختونونو او طبي مرکزونو بریدونه کړي دي چې له امله زیاتره روختونونه په بشپړه توګه له کاره وتلي دي. په داسې حال کې چې نور یوازې په جزوي ډول د خپلو فعالیتونو د بیا پیلولو توان لري. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
په یمن او غزه کې د صهیونیستي امریکایي چورلیز د ناکامې وجوهات زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. نو پام ورته وکړئ. په یمن او غزه باندې د صهیونیستي او امریکایي چورلیز د بریدونو لدوام سره سره د یمن او فلسطینی مقاومت ځواکونه د تیریګرو په وړاندې کلک ولاړ دي. د یمن د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د سن اپل ویدیس کې د بنی متر په خار کې په یو فابریکه باندې د امریکای په هوایی برید کې شپږ کسان شهیدان شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. د امریکای پوځ په دې وروستیو ورځو کې د یمن په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه په حدیده ولایت باندې پراخ بریدونه کړي دي، خو له دې بریدونو سره سره د یمن وسلوال ځواکونه په غزې کې د مقاومت او فلسطینی خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او د بې ساري او کم مخینې عملیاتو په ترسره کولو سره د نیواکي سیمو زړه د صهیونیستي رژیم اړوند کشته او حتی په سره سمندر او هند سمندر کې هم امریکایي کشته په نښه کړي دي او څو پرمختللې امریکایي بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اسرائیلو پوځ د خپلو غیر انساني جنایتونو په دوام کې په غزې کې د المعمدانی روغتون په دوو توغندو وشته دي. په غزه کې د حکومتي معلوماتو دفتر په یو بیانیه کې ویلي چې دا خائنانه برید د خپل ډول لومبنه برید نه ده او د اسرائیلو نیواګر رژیم لخوا پخوا هم د غزې د اوسیدونکو په وړاندې د نسل وژنې په جګړه کې په همدغه روغتون باندې وحشتناکې حملې کړي دي او قتل عام رامنځته کړی او په لسګونو بې ګناه ملکي وګړي یې وژلي دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس هم په غزه کې د المعمدانی روغتون باندې چې په سلهاو ناروغان او زخمیان پکې موجود وو د اسرائیلو د پوځ بمباري په کلکه وغندله او ټینګار یې وکړ چې د صهیونیستي رژیم په دې کار سره یو بل جنګي جنایت ترسره کړ. امریکایان د صهیونیستي رژیم د ملاتړ او د مقاومت د ځواکونو د عملیاتو د بندولو په موخه سیمې ته راغلل، خو د هغوی اقداماتو هم نتیجه ورنکړه او د یمنیانو او فلسطینیانو په ودرېدنې سره د محاسباتو غلطوالی څرګند شو. دغه پرله پسې حملې د غزې له خلکو د یمنیانو د ملاتړ د بندېدو سبب نشوي. د یمن وسلوال ځواکونه او د دغه هیواد د مقاومت ځواکونه هم تل ټینګار کوي چې دا عملیات به تر هغې بند نشي تر څو چې په غزې باندې د صهیونیستي رژیم تیری او د دغې سیمې محاصره نه وي ختمه شوې. د پوځي مداخلې او په سیمه کې له صهیونیستي رژیم د هر اړخیز ملاتړ په موخه د امریکې او لویدیځ تګلاره نه ده کامیابه شوې او د یمن د مقاومتي ځواکونو او پوځ ستراتیژي او اغېزشیندنه د ولسي ځواکونو د اهمیت او موقعیت یوه څرګنده نښه ده. په غزه کې د فلسطینی مقاومت او په سور سمندر کې د یمنی ځواکونو ودرېدنه خودنه کوي چې د مقاومت ځواکونو د خپلو اهدافو په پرمخ بیولو او صهیونیستي رژیم او د هغه اصلي انډیوال یعنی امریکې ته په گزار ورکولو کې کامیاب عمل کړی دی. د امریکې په ملاتړ سره د صهیونیستي رژیم د جنگ جوړونې دوام دغه رژیم د لا تاواني کېدو لامل شوی او صهیونیستانو د یمنی مقاومت له ځواکونو سره په مخامخېدنه کې پرله پسې ماتې ازغملې دي. امریکایانو د صهیونیستي رژیم مشران د یمن د پوځ او ولسي ځواکونو سره په جنگ کې په غلطو او لوړو محاسباتو سره سیمې ته ورغلل. په داسې حالاتو کې چې د یمن د مقاومت او پوځ ځواکونه د خپلو توانمنیو په کارولو سره وتوانېدل چې دښمن ماتې منلو ته مجبوره کړي. د یمن د حکومت او پوځ دریزنیونه خودنه کوي چې د پایدارې د دوام او له صهیونیستي رژیم او د هغه له همیشنۍ ملاتړې امریکې سره د مقابلې جاري ساتلو ته پوره تیار دي او په سیمه کې د خپلو ستراتیژیکو او پوځي توانمنیو په کارولو سره شاتګ او د دښمنانو ته امتیاز ورکولو ته هیڅ ضرورت نه لري. په فلسطین او یمن کې د غیر پوځي ځایونو باندې د امریکایي او صهیونیستي ائتلاف غیر انساني حملې به نه یوازې د مقاومت د شاتګ لامل نشي، بلکې د دې بهیر دوام به د دغو ځواکونو وحدت او یووالی لا زیات کړي. په یمن او فلسطین کې د امریکې او صهیونیستي رژیم د پوځ جنایتونه به د نړیوالې ټولنې د لا زیاتې خبرتیا سبب شي او مدني فعالان د نسل وژنې د عاملانو د محاکمه کېدو لپاره خپل کوششونه جاری ساتي. د امریکای او صهیونیستي رژیم د بریدونو نوې پړاو د نړیوالو قوانینو سرګنده خلاف ورزي ده. د بریدونو د امریکای او صهیونیستي رژیم لپاره بے ګټي دي، خو له مقاومت په ملاتړ کې د سیمې د خلکو د لا ډېر وحدت او په سیمه ایز او نړیوال ډګر کې د تیریګرو د جنایتونو د غندنې سبب به وګرځي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې خبرونه مو تر دې دمه خوښه شوې وي. دوستانو، په دوام کې به درته د پرونی هر کله راشه پروګرام تکرار درورو. ورپسې به د ټرمپ لیوانتوب تر عنوان لاندې یو ځانګړې وینا او بیا به هم تلپاتې خوشبوئی ووري. نو د خبرونه تر پایه پورې ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
کلا
راشا،
پنامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. یو ځل بیا راغلو ساسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه خبرونه سره ملګرو. نن هم زال یسخر عبدی د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره ساسو په خدمت کې حاضر شوی یو. نن د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د ګران او قدر منتر حضرت حمزه سید الشهدا د شهادت کلیزه ده. نو په دې مناسبت تاسو ټول ته اول تسلیت او تعزیت وړاندې کوو. ملګرو، اوس په هم زما همکار صادق صاحب تاسو ته اجرسونه او د اړیکو لارې شریک کړي.
زه هم خپلو ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدا لپاره ورته د هر کله راشه د واټساپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو، دغه نمبر در سره ولیکئ: 00 99 99 65 45 43. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده چې تاسو پرې خپلې لیکنې وغیرہ مونږ ته راستولی شئ. ایران رادیو @irpsn او پارسټوډي @irpsn زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مراکې او داشان ادبي، کلتوري او دغه را دینی مطالعې لوستلې او ریدلې او کتلې هم شي. نو ګرانو مینهوالو، دلته ولنډ شان د ماخلو بیا را ګرځو تاسو لخوا رسیدلو لیکونو ته.
هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایو او جو نیخ پنیخ شایسته چمن سیمته لچمن څخه زموږ ګران اوریدونکی عبدالوهاب غیرت صاحب تازل د خپلو شعرونو پر ځای د قدرمن عبدالباری جانی صاحب یو تازه غزل زموږ ګروپ ته ګروپ کې شیر کړی دی. صادق صاحب زوم دا غزل خو ډیر ښه غزل دی، زما خو ډیر خوښ سو، که ستاسو اجازه یې دا غزل زه ګران اوریدونکو سره شریک کړم.
بیخي سمه ده ویل ولا.
وای د سهار نسیم را وړی له خوږې مینې پیغام دی، چې می پل پکښې زده کړی، چې می ایشی پکښې ګام دی، خیال می ځي تر ماشومتوبه، د ملا تر تاندې لښتې، بغدادي قاعده په څنګ کې توري ورک د الف لام دی، راجلاله خپلې مینې را پردیس له خپلې ځالې، نه سیاد نه قفس وینم، قسمت ایشی راته دام دی. عمر تیر سو، ویشته سپین سول، ځواني وخوړه کلونو، له عمرونو پکښې اوسم، لا پردی راته مقام دی، نه اختر ته می زړه کیږي، نه می جشن پکښې خپل سو، سرګردان لکه می چن یم، پکښې ورک می څوک وشان دی. جومات بل قبله بدله، ملا بله ژبه وایي، ټول پردي دي، بیگانه دي، مقتدي دي که امام دی. لکه شم یم پاورواتس کې د لمر مخې ته بدیږم، نه می څوک لمبې ته ګوري، نه د چامی خوا ته پام دی، چې پخوا د بوډۍ ټال و، اوس غروب وینم په خوب کې، پرون هیر سو نن هم تیر دی، ګړی بل ګړی ماښام دی، چې ځواني رخصتېدله مستی هم ورسره لاړه، نه په میوې مزسته، نه ساقي، نه هغه جام دی، جهاني ته و یاران دي یو په یو خاورو خوړلی، چې دی سوز دی په غزل کې، چې لمبه دی هر کلام دی،
چې دی سوز دی په غزل کې، چې لمبه دی هر کلام دی. په رښتیا چې ډیر زبردست شعرونه دي د جناب عبدالباری جهانی صاحب او د عبدالوهاب غیرت صاحب هم کورودان، چې دغه شعرونه موږ ته راډلې کړي دي. دغه راز له ښایسته پېښوره زموږ همیشه ناملګري اکبر علي صاحب د حمزه بابا ډیر په زړه پورې غزل د خپرېدا لپاره رالیږلی دی، نو غواړم چې ملګرو ته یې واوروم. حمزه بابا وایي چې له دې سترګو پرېوتلی یمه، له دې زړه ته رسېدلی یمه، عشق د پوهې نه همستا دی اوچت، داسې مقام ته رسېدلی یمه، زه د محفل ته په وینا رقیبا درتللی نشم خو درغلی یمه، دا څه مقام دی چې زه خیال کوم، نه چرته تللی نه درغلی یمه، ستا اننګو ته رسېدل ګران و، لکه د اوښکو خزیدلی یمه، په تمام عمر کې بس دا یو ځل ستا په کاکو کې مصیدله یما.
ډیر اعلی، ډیر اعلی اکبر علی وروره، د غزل د بابا غزل خو ډیر ژور او له مفهومه ډک وي
او
کنه؟
بالکل،
پوره خوند مو ورڅخه واخیسته، او بیا هم استاسو لیکنو ته ان شاء الله رحمان پتم یو.
بالکل
صادق صاحب، زه دلته وم، یو لنډ شان دمه وکړو او بیا به ان شاء الله خبرون ته دوام ورکړو.
بخي سمه ده. دوباره مو هر کله کو همستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې ډاکټر زبی الله اقبال صاحب دا ځل د باب العلم یعنی حضرت علی علیه السلام ډیره خایسته ویناوې راستولې دي، خو دا لیکنه ډیره اوږده ده، نو نیمه درته نن او نیمه به ان شاء الله په راتلونکي هر کله راشه پروګرام کې خبره کړو.
نو څه لیکلی دي؟
نو هغه لیکي چې حضرت امام علی علیه السلام فرمایلی دي، عقلمن هغه دی چې د ناپوهانو په سزا کې چوپتیا غوره کړي.
بېشک
ډېرې خبرې شته چې چوپتیا یې ځواب دی، ډېرې خبرې دي چې چوپتیا یې ترې غوره ده، ډېرې چوپتیاوې شته چې تر خبرو کولو څرګندې دي. چا چې چوپتیا خپله کړه، له دښمنۍ څنډې ته کېږي. هغه چوپتیا چې روغتیا دروړي، تر هغې وینا غوره ده چې پایله یې ستا غندنه وي. هغه چوپتیا چې زه درکوي، تر هغې خبرې غوره ده چې پایلې پښیمانی وي. هغه چوپتیا چې وقار دربخشي، تر هغې خبرې غوره ده چې د ننګ جامې در اغوندي. چا چې چوپتیا غوره کړه نو روغ را مړ پاتې کیږي او د هغه په څیر دی چې خبره وکړي او غنیمت یوسی.
نړۍ مننه قدرمن ډاکټر صاحب ذبیع الله اقبال ورور، او خدای تعالی دې موږ ټولو ته په دې شو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. یو نامعلوم ملګری وایي دا ځل د خلیل جبران یو دوه غوره خبرې راډالې کړي دي. وایي که یو کس ستا له ځورولو څخه خوند اخلي نو په دې مه خفه کیږه، کوم کار چې نن کوي سبا به یې خپله وګوري. او په یو بل ځای کې بیا وایي الفاظ مفتی خو استعمال یې ستاسو قیمت معلوموي. بې شکه چې د الفاظو په صحیح وخت او صحیح ځای استعمال ډیر ضروری دی، او بې ځایه او بس خبرې د انسان قدر او قیمت کموي. او زموږ مشرانو هم ویلي دي چې خپل خوله هم کلا ده
او هم
بالا
بالا.
ښه کور مو ودان محترمه، خو بیا هم درنه غواړو چې خپل نوم ورسره ذکر کړئ، دا ضروری ده. فضل غنی لیونی ورور دا ځل بیا شایسته ټپی انتخاب کړی دی او د خبرېدو لپاره یې راستولی دي، او د جانان د مخ د خالونو په هکله ټپی راټولې کړي دي. صادق صاحب دا ټپی ته وایه او که زه وایم.
دا به زه ورته وایم.
مهرباني.
ښه، اوړی د پاس کابل کې تیر کړو، په منی راغلی سلامت غواړي خالونه.
ښه،
یا به د زلفې کمر بند کړم یا به زما له وینو ووهي
خالونه.
ستا اننګي پیړې د کوچو لکه د مرچو پکې کې د تور خلونه. سترګې مې ستا لرې ته ګوري، اوښکو مې ړنګ کړل د لنډې ځنې خلونه. حال سره دوه حلونه نور کړه، ګبین ترې جوړ کړه چې مچۍ
ورله
راځینه. ماته به نور غمونه زیات کړي که دې په دې غونډه
زنه ووهل خلونه. که دې په غونډه
زنه ووهل خلونه. بالکل.
ډیر ښه قدرمن فضل غنی لیونی صاحب، ښایسته ټپی دې غوړه کړې وې او پر خوند مور څخه واخیسته. د راتلونکو پروګرامونو لپاره به دې هم د داسې شو شو ټپو شعرونو او غزلونو او غیره په تمه یو. ملګرو، یوه لنډه شان موسیقي اورو او بیا به راسو ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا د هر کله راشه د خواږو اوریدونکو هر کلی کوو او یو غږیز پیغام ورته خبروو. قدرمن عبدالغفور حیدری صاحب دا ځل هم په زړه پورې شعرونه ډکلمه کړي دي، نو راځئ چې په غوږګډه یې واورو.
حس را یاد شو تر قسمت او تر بخت پورې، حس را یاد شو تر قسمت او تر بخت پوری، څوک تر دار رسولی څوک تر تخت پوری، لکه دنن داسی اوازی داسی گوشنو، لکه دنن داسی اوازی داسی گوشنو، زهم در دیر خلقو یارو تر یه وقت پوری، زهم در دیر خلقو یارو تر یه وقت پوری.
د تل پشان له ښایسته موسیقۍ سره مو دا شعر هم په پوره احساس سره ویلي دي. حیدری صاحب، یوه نړۍ مننه درڅخه کوو، او بیا به دې هم د داسې خوندورو پیغامونو هم موږ په تمه یو او هم اورېدونکي په تمه دي. له ښایسته تختبای
سرحد پښتونخوا کې دی.
ښه، له ښایسته تختبای سیمې څخه تکړه وامي شاعر ګل شنغری صاحب هم خپل شعرونه په خپل آواز راډالې کړي دي چې د اورېدو بلنه تر کومه.
ستا په عشق کې زما شلو بدنام نام ولې نه کوي په ما باندې ګل پام پام ستا په عشق کې زما شلو بدنام نام ولې نه کوي په ما باندې ګل پام پام جوش ته زړه مې په ناکام کله کمیږي د زړه جوش کمول نه دي د ناکام کام اے دل پرستا یاری دے بشام غر دے پما راغ نن پغر کے دے بشام شام غما زیان را پس ڈلی ڈلی گرزی وڑ برا تپلا رکی مدام دام قوم قبل را تپل وشو ہم وارا بے گناہ منن شرید اخبر مقام قام گلما پس بیل تندا سراز غلی چی پا کم ویتی سرو چند دا تیز گام گام تا سرور ستا سخادم بوام شیر کل نشنگل
خا ستا پا عشقی بدنام شوالو بدنام نام هله دا چی گل پام در باندی پام وکڑی نڑی منن دا خکولو شیرنو کدرمن گل نشنگلی سیب او خدای دی دا غامزیانو لداما وسطا امین یا رب العالمین
د نورو ملګرو هم نړۍ مننه کو چې پروګرام خوشوي او په خپل قیمتي وخت کې زموږ سره برخه اخلي او لیکنی او یا هم غږیز پیغامونه زموږ سره شریکوي. بیا به هم ستاسو د تازه لیکونو او پیغامونو په انتظار یو. نو تر بل هر کله راشه در څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا ترامپ لیونتوب دا تهران دیو قدر منوریدم کوزمش سلام نو نیکی هیلی ومنی از زالی از غرابی دی لخپل محترم امکار
جمیل حسین بنگستره
استاسو په خدمت کې حاضر سوی او څو د ترامپ د غیر معمول فیصلو او د لیونتوب د نظریه پکله یو ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ایزانو د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ راستنېدو سره نړیوال ډګر د هغه لا زور ویونکي او ناټکلیدونکي ډیپلوماسۍ سره مخامخ شوی دی. داسې یو دریځ چې د نیکسون د لیونی سړي د نظریې یادونه کوي او په بشپړه دوستانه بڼه کې د اهدافو د پټولو پر ځای په ښکاره توګه د ویرې او وحشت په جوړولو سره په خبرو سیالانو حتی ملګرو باندې د خپلو موخو په تپلو یعنی تحمیل کولو تمرکز لري. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ بیرته راتګ سره بیا د امریکا د غرور کبر زور وینې او ځان ځانې ډایلاګ نړیوال ډګر ته راستون شوی دی. د نړۍ ټول هیوادونه د سیالانو او دښمنانو نیولی بیا تر ملګرو پورې ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې باید په خپل بهرني سیاست کې بیا کتنه وکړي. د لومړي پړاو په شان د ټرمپ زور ویونکي سیاستونه یوازې د امریکا د سیالو هیوادونو لمنه نه دا نیولي بلکې د چین په ترڅ کې د امریکا د ملګرو هیوادونو لکه کاناډا، مکزیک، اروپایي اتحادیې او پاناما ګریوان هم نیولې دي. د سیاسي او نړیوال د پلوه هغه چې د ټرمپ د ولسمشریزې د دوهمې دورې د اقداماتو په اکله اهمیت لري د مهمو نړیوالو ننګونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ دریځ دی.
د ټرمپ سیاسي دریځ کې د پام وړ ټکی دا دی چې هغه په سر کې ځان او بیا د امریکا هیواد له ټولې نړۍ څخه بربولي. ټرمپ په دې ګمان سره فکر کوي هر څه چې وغواړي ترسره کولای سي. په دې خطر هغه په خپل اقداماتو کې د نړۍ د نورو وادونو د مخالفتونو او یا هم د نړیوالو حقوقو او قوانینو پروا نه کوي. البته دا د امریکا د ولسمشرانو معمول کار دی. البته د نړۍ نور لوی قدرتونه هم نړیوال قوانین او اصول د خپلو موخو لپاره یو اوزار ګڼي، لیکن له مخکنیو ولسمشرانو سره د ټرمپ توپیر دا دی چې ټرمپ د دغه تاریخ حقیقت د پټولو هڅه نه کوي، نه پرې شرمیږي او له بشري حقوقو او دیموکراتیکو الفاظو پرته په بربنده توګه خپلې شومې موخې مخته وړي، خپله خبره په ښکاره توګه کوي او د امریکا د ځواک له امله هیڅ اندېښنه نه لري. د ټرمپ د نااټکلېدونکی چلند په خاطر اکثره هغه د امریکا له پخواني ولسمشر نیکسون سره او د لیونی سړي له نظریې سره پرتله کوي. ریچارد نیکسون په دې باور و چې باید ورڅخه په رسنیو کې ګوته په ماشې باندې انځور وړاندې سي، په دې توګه به ټوله ورسره مذاکرې ته تیار سي. ټرمپ هم د دوهمې ځلې له واکمنېدو وروسته هڅه کړې ده د لیونی سړي انځور وښيي، داسې یو کس چې هیڅ سره کرښه نه رعایتوي. ټرمپ اعلان کړی چې د خپلو سیاستونو په اړه هیڅ هم نه وایي څو د امریکا سیالان د هغه د چلند په وړاندوینه بریالي نه سي. ټرمپ هیله لري چې په دې طریقې سره هم د امریکا ملګري او هم سیال هیوادونه تسلیم کړي.
ایزانو ټرمپ لا بیا واکمنی دا ورستا په ډیپلوماسي کې د لیونی سړی د سیاست په عملي کولو لاګیا دی. داسې سیاست چې د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسون د ویتنام د جګړې په مهال ورڅخه کار اخیسته و. نیکسون د خپل دفتر مسول ته د دې سیاست په حق وویل، ما ور باندې د لیونی سړی د نظریې نوم ایښو دی، غواړم داسې یو کار وکړم چې د شمالي ویتنام خلک فکر وکړي چې زه د جنگ د ختمولو لپاره ممکنه ده هر یو کار ته لاس واچوم. مونږ یوازې دا سه ورته وایو چې تاسو باید احتیاط وکړئ، ځکه چې نیکسون لا کمونیزم څخه ډیر بد وړي. که هغه په غوسه شي مخه یې بیا نشي نیولی، ګوته یې د ایټمي وسلو په ماشه ده. وبه وینئ چې هوشیمین به د دوو ورځو په موده کې ځان پاریس ته ورسوي او د سولې لپاره به زاری وکړي. د لیوانی سړی نظریه په دې بنیاد ولاړه ده چې مشرتابه باید دا ځانه نه اټکلېدونکې او غیر نورمال چلند وښیي. په دې توګه کوي شي نړیوال لوبغاړي داسې امتیازاتو ورکولو ته مجبور کړي چې په معمولي حالاتو کې ممکن نه دي. د لیوانی سړی مفهوم د مکویلی په نظریاتو کې جړه لري او د دیوی د ویناو په کتاب کې لیکي، ځینې وختونه ځان په لیوانتوب اچول د عقل مندو کار دی. که څه هم نیکسون رستا د لیوانی سړی د نظریې د کارولو څخه انکار وکړ، خو د نیکسون چلند په لیوانتوب او له اندازې نه وتلي قدرت غوښتنې باندې ولاړ و. هغه د امریکا ستراتیژیو تیاریو ته چې په ایټمي بمونو باندې سنبال و امر وکړ چې د درې ورځو لپاره د شوروي له هوایي حریم سره نږدې الوتنه دوام وکړي. داسې یو حرکت چې د مذاکراتو لپاره په شمالي ویتنام باندې د شوروي د فشار دروستلو لپاره پلان شوی و.
البته د ریچارد نیکسون او د ترامپ د ولسمشرۍ په پړاوونو کې یو توپیر موجود دی. د نیکسون د ولسمشرۍ پر مهال نړیوال نظم په دوو برخو ویشل سی و، خو اوس نړیوال نظم له بې نظمۍ او ګزار په پړاو کې دی او ترامپ غواړي په هر بیه چې کیږي په نړۍ باندې د امریکا ولکه جاري وساتي. لیکن دا نوره ممکنه نه ده. مشهور شناند پیټر بیکر په نیویورک ټایمز کې ولیکل، ترامپ د یو داسې کس په شان دی چې د هیواد په پلازمینه کې یو لوی لاسي بم یې غورځولی وي او په خوند سره تماشه کوي چې څوک ځان پرې اچوي او سرشیندنه کوي او څوک ورڅخه تښتي. لیکن تروسه پورې اکثره تیښتې ته ترجیح ورکړې ده. ترامپ ویلي دي چې حقیقي قدرت د ویرې په رامنځته کولو کې نغښتی دی، لیکن دا ویره په زیاتو وختونو کې د ترامپ د نظر وړ پایلې نه دي درلودلې. د مثال په توګه ترامپ د خپل حکومت په لومړی پړاو کې هڅه وکړه چې د ایران په وړاندې نه اټکلېدونکی لمسوونکی او تاوتریخجن چلند څرګند کړي. هغه دا فکر کول چې په داشان چلند سره کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت مذاکراتو ته مجبور کړي. حال دا چې د خپل واکمنۍ په لومړي پړاو کې په دې کار بریالی نسو. د وینزویلا په وړاندې هم تر پارلماني ټاکنو وروسته هڅه وکړه چې د پوځ په لمسولو سره د نیکولاس مادورو د حکومت په خلاف کودتا ته لمنه ووهي چې ناکامه سو. د امریکا حکومت او د ټرمپ د ملي امنیت او د بهرني سیاست ټیم هغه مهال هیله من و چې په څو اونیو کې د وینزویلا حکومت په نسکورولو بریالی سي. ترامپ په دې فکر سره د نړۍ د 500 هیوادونو مشران یې لازان سره یو ځای کړ او د مادورو د مخالفې څیرې خوان ګوایدو څخه ملاتړ ته وهڅوله څو په کاراکاس کې د مادورو حکومت نسکور سي، خو داسې نه وسو.
ایزن اوسم ټرمپ د غزې په وړاندې ورته سیاست غوره کړی دی. له غزې د فلسطینیانو د ایستلو لپاره د ټرمپ طرحې دا غبرګون وښودله چې حتی د امریکا ملګري هیوادونه هم دا کار ناممکنه بولي. امریکایي وتلي لیکوال او شنندې توماس فریډمن په دې اړه لیکي، د غزې د کنټرولولو لپاره د ټرمپ طرحه د 2 میلیونو فلسطینیانو د لامینځه وړلو او په یوه میلازه باندې د غزې بددول یوازې دا ښیي چې د نوښت او لیونتوب ترمنځ واټن ډېر کم دی. فریډمن زیاتوي د ټرمپ طرحه په منځني ختیځ کې د سولې تر ټولو خطرناکه او لیوان ډوله طرحه ده چې تر اوسه د امریکا د هیڅ ولسمشر لخوا نه ده مطرح شوې. هغه د خپل مطلب په پای کې د ټرمپ په طرحې باندې په ملنډې وهلو سره لیکي چې دا شان طرحې ممکنه ده یوازې په فلمونو کې کامیاب شي. داسې ښکاري چې ټرمپ د ویرې د سټراتیجۍ په کارولو سره په نړۍ کې بلوا رامنځته کړي. دا خو دغه بلوا د امریکا دښمنان او ملګري دې ته هڅولي چې په چټکتیا سره له امریکا سره په خپلو اړیکو کې بیا کتنه وکړي. دا چنند لا وړاندوینو څخه لا د مخکې د امریکا د کمزورتیا بهیر ته زمینه برابروي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې مطلب وخت هم دومره وو. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبویی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یوه نوې لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهایي بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنهایي له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علي علیه السلام د انتصاب په اړه در سره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه. آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصباتو رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت په وخت یو کال شوی و. شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره ملوي، هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانی نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سورای میده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنی وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشري ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.